په پیښور کې د شپې 11 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړی دي. د خبرونه مو درته ماخام شپږ بجې وړاندې کړی و، اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو. سرټکیدن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونه زده کوونکو د تریمنګل سکول د سلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړ او د کاترینو د نیولو غوښتنه وکړه. د جماعت اسلامي لخوا د پیښور په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. او اوکراني چارواکو ویلي روسیې نن د مې پر درشمه پر کیف تازه ډرون بریدونه کړي دي چې په کلکتر لګه یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل. اوس د خبرونو تفصیل. نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونه زده کوونکو تریمنګل سکول د سلور استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مې پر سلورمه شوې وه. په نورکي کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې د ګېدو سیمې یو د یو کس تر وژنې وروسته پارېدلي کسان د تریمنګل پر سکول ورغلل او په ډزو یې د سلور استادانو په شمول اته کسان ووژل. په نننی احتجاج کې شامل د شینګاک سرکاري سکول هډ ماسټر اقبال حسین مشال دوی ته وویل تر هغه چې د استادانو قاتلین گرفتار شوي نه وي خپل احتجاج به جاری ساتي.
بل پروگرام سے کم کی گئی اغب جمعرات باندھی کی گئی اغب سے رستہ بل پروگرام بھی اغب پو آئندہ پیر باندھی کی گئی ان شاء اللہ کا دم مطالبات سو پوری قرآن شیوی داغا سلسلہ بجری ہوئی.
د پړچنار د پولیسو افسر د نوم او غږ نخ پرول په شرط مشاله دوی ته ویلي د تریمنګل د سکول عملی پلټنی شوی او دوی هڅه کوي چې قاتلینو ته ورسي. د دې پولیس افسر په خبره معلومات یې خي چې د تریمنګل پر سرکاري سکول شاوخوا 50 کسان ورختلي ول او ډزې کړې وي. د جماعت اسلامي لخوا په پیښور کې جوړه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. په پرونۍ غونډه کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو ګډون وکړ. تر ناستې وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل اپریدي متفقه اعلامیه واوروله چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت د ټینګښت او د ړنګو سکولونو د بیرته جوړولو غوښتنې شوې دي. د دې ترڅنګ په اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو تجارتي لارو خلاصولو او په قبایلي سیمو کې تر راتلونکو لسو کلونو پورې د ټیکسونو نه لګولو غوښتنې هم شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي له تش په نوم سیاستوالو سره چې په اصل کې په ملک کې انتشار خوروونکي دي خبرو ته نشي کېناسته. نوموړي نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا سمه ده چې مذاکرات د سیاسي عمل یو مهم جز دی او په ترڅ کې د یو ملک سیاسي مشران خپل منځي مسلې هواروي، خو وزیر اعظم د مې نه هم پر تشدد مظاهرو ته اشاره زیاته کړې چې تر خبرو زیات مهم د شرخوخو عناصرو احتساب کول دي. حکومت د تحریک انصاف پر مشر عمران خان تور پورې کوي چې پر 9 مې د درغلیو په یو قضیه کې یې تر گرفتارۍ وروسته هم د هغه په لارښوونه پلویانو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې په احتجاجي مظاهرو کې ملکي پوځي او شخصي املاکو ته زیان رسولی دی. عمران خان دا تورونه ردوي او د هنګامو پړه برعکس د هیواد پر استخباراتي ادارو چوي. نوموړي له حکومت سره د خبرو د وړاندیز ترڅنګ د مې نه هم پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه هم کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه پاړه بشري جرم چې بشري جرم بدل کیږي ذمہوار او ګڼل شي. د سازمان نن په خپور کړي خپل رپورټ کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې خزې په کاری ټولنیزو او د زده کړو په برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په رپورټ کې راغلي خزې نه پرې خول کیږي چې د خپل حکومت لپاره سوله ییز لاریونونه وکړي. په راپور کې طالبانو لخوا پر خزو د حجاب پر مسله هم نیوکه شوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې رپورټ په اړه تفسیره نه ده کړې. په تیرو باندې 21 میاشتو کې چې طالبان په افغانستان کې په واک کې دي د خزو پر کار او زده کړو د بندیز سربیره هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي. او د اوکراین چارواکو ویلي روسیې نن د مې پر درشمه پر کیف تازه ډرون بریدونه کړي دي چې پکې د دوی په خبره لږ تر لږه یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. اوکراینی چارواکو زیاته کړې د دوی هوایي دفاعي نظام ډرون ډیری ډرون الوتکې ویشتلی او غورځولی دي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام لیکلي د نننۍ ډرون بریدونو په نتیجه کې د پلازمینې په یو شمېر برخو کې اور ولګید. بلخوا د مسکو خاروال سرګي سوبیانین پر ټلګرام لیکلي چې د مې دیرشمې پر سهار ماسکو هم په یو ډرون برید سره په نښه شوی. دغه په خبره یو شمېر ودانۍ او جزوي زیان لیدلی خو کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. نن په پالچینار کې د بیلابیل سکولونو سلګونه زده کوونکو د مې پر سلورمه د تریمنګل سرکاري سکول د سلور استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړو. د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. د شنګاک سرکاري سکول هډ ماسټر وایي د غوښتنو یې تر منل کېدو پورې به احتجاج جاري ساتي. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي لخوا په جوړه ګنګونډیزه غونډه کې د قبایلي سیمو د امنیت او له افغانستان سره یې د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې وشوې.
پورونه دې پوری جوړ کړی شي. 15-20 لارې دي چې هغه د افغانستان سره د قبایلي خلک چې تجارت کولی شي هغه د لارې خلاصو کړی شي.
او د پیښور د اکرا پوهنتون ځینو زده کوونکو د موسیقۍ یو ډله جوړه کړې چې خلک یې پروګرامونو ته هم دعوت کوي.
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ کو ڈیر ایونٹس تا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تا
ہیل دا مشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع ترازو نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونه زده کوونکو احتجاج وکړ. دوی حکومت غوښتل چې د تریمنګل سکول د څلورو استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مې پر څلورم شوې وه. په نورکی کې د نامعلومو کسانو په ډزو د ګېدو د یو کس تر وژنې وروسته پارېدلي کسان د تریمنګل پر سکول ورغلل. په ډزو یې د څلورو استادانو په شمول اته کسان ووژل. تر پیښې وروسته د سیمې لویې لارې او همداراز انټرنیټ وتړل شول. د تریمنګل مشرانو د دوی د سیمې او د لارو د امنیت غوښتنه کړې ده. حکومت د تریمنګل د ډزو پیښې د قربانیانو کورنیو ته پیسې ورکړي او چارواکي وایي د سیمې د امنیت یقیني کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. طارق اورګزی معلومات راکوي.
دا ناره په پړچنار کې زده کوونکي تر اوسه د استادانو قاتلین نه نیولو په رد عمل کې وهي. د ګلپوره یو ځل بیا لسو شخصي سکولونو په شمول د 19 ښوونځیو په سوونو زده کوونکو د خپل سکولونو استادانو په سرپرستۍ کې احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکو د ښار پر مختلفو لارو پیدل مزل تر کولو پاس د پریس کلب ودانی مخې ته تر 100 ساعته پرلط وهلې وو. د شنګاک سرکاري سکول هډ ماسټر اقبال حسین وای سلورونه او شوچ د استادانو وجل کې دلو پیخه شوه خو پولیسو تر اوسه په هغه کې ککړتانان نه دی نیولې. حسین زیاتوي تر سوچ د استادانو قاتلین نوې نیول شوی. د احتجاجونو د سلسله به جاری وي.
بل پروګرام څو کوم کیږي هغه به جمعرات باندې کیږي. بیا هغه په سیورستا بل پروګرام وي هغه به په آینده پیر باندې کیږي. هغه په سیورستا څلورم پروګرام څو کیږي هغه به بیا جمعرات باندې کیږي. ان شاء الله که د ایمو مطالبات څو پورې پورا نوي شي وي دا سلسله به جاری وي.
پر څلورم مای په تری منګل کې بلواګرو پر سرکاري سکول برید کړي وو چې پکې څلور استادانو په شمول وطن وجل شوی ول. یاد برید تر هغه شوی چې په نورکی کې نامعلوم تنانو د گیدو سیمې یو تن مو وجلو. تر هغه پس د یاد پیښې خلاف په پړچنار کې د احتجاجي مظاهرو سلسله روانه ده. کچو هم پر استادانو برید په تری منګل کې شوی خو مقامی مشر ملک منور خان منګل ترې انکاری دی او وای هغه یو شخصي عمل وو چې دوی بار بار مزاحمت کړي. منګل د نه پروز مشال لډیو ته ویلي د دوی خلک سو واره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دی اخسته. ځای مشر زیاته کړه تر پیښه پس پر ټول کام لار بند کړ شوی چې ور سره لا مشکلات سره مخامخ دي.
لوکل استادو کې رامو چې کوم انټرنو واخسته ایموي مشمانو کال په دې کې ځای شو ونه خسته شو. نور خلکو ته روډونه بالکل فل سیکیور دي. ایموي پر روډونه کوم څه سیکیورټی نشته دی او اندغه شوندې مو خلک محصور دي. د اعلی حکومت نه دا غوښتنه کو چې نور خلکو سره پرمزري کې کوم قانون قوانين کېږي امغه رقم دي موږ سره وشي.
په کورما کې چې کله خنړي پیخي وشولې نو حکومت سکیورټي کابو ساتلو په خاطر د مختلفو سیمولارې و تړلې. کڅو هم د سیمو ټوله لارې ورسته خلاصې شي خو لپاره چنار تر تری منګل لار لا هم د تګړه تګلا پاره نه استعمالیږي. په براکورما کې مبینه خلک تر نخښه کېدلو پس د تریمنګلو تګره تک ستونزه کانوایانو پر بوتلو حل کړی شوی خو د علاقې مشران جوړ شوی ترتیب نه مني او دړکه ورکوي. که پر دوی لار خلاصه نشوله نوټل پړه چنار لار به هم بندوي. موږ د پیوړ سیمې یو مشر لا صوبیدار ګلاب حسینه دوه ورځې وړاندې پوښتلي ول چې آیا تاسو پر منګرو لار تړلې. نو هغه په ځواب کې ویلي ول چې داسې کار دوی نه دی کړی. البته هغوی د خپل یری له کبله لارې نه استعمالوي. حسین په پیوړ کې منګل قوم خلک له نخښه کولو انکار کړي او ویلي په لارو کې د مسافرو حفاظت ذمہواري د حکومت ده.
پیوړ قوم تر په روډ کته ان باندې خدا روډ دیو جنا باندې چکم استادان سره ظلم وشوالو استادان به درده سره شهیدان کړل نو دوه خپل ګناه واجنه دو په ضرر نه رسی متره په روډ بالکل کلوب دی
بلخوا موږ په دغه ټول صورتحال د کورم تنظیم تازه داریز معلومولو هڅه وکړه خو پکې کامیاب نشولو تر دې وروسته د پولیسو مشر محمد عمران ته مې د واتس اپ لاره میسج ورولې غالو خو هغه هم ثواب را نکړو د پولیسو یو بل مشر چې میډیا سره د خبرو اجازه نه لرله مشال لډیو ته د نوم او غږ نور کولو په شرط ویل په کم سکول کې د استادانو وژلو پیښه شوه له هغه عملی تفتیش شوه خو پکې تر اوسه سوک نه دینول شوی هغه زیاتوی په تفتیش کې ظاهر شوی چې پر سکول باندې د بریدګرو شمیر تر 500 زیات وو هغه زیاته کړي په غټه سطح د چارواکو په میټینګونو کې د علاقې صورتحال ته پر روزانه بنیادو کتنه کیږي چارواکي دا هوملی پړچینارته د پوز مزید نوی دسته هم راغلی خود اورتنه د معلومه چیرته فیصله د حالات قابو ساتلو په خاطر اخستل شوی او کنه بل کوم وجدا طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر
د جنوبی استان لوور د برمل اوسیدونکو نن په 15 ورځ هم په اعظم ورسه کې خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی د پرلت مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مخکښ کامران وزیر مشال اډو ته ویلي دوی د خپل سیمې د امنیت او د بجلی او انټرنیټ په څیر اسانتیاو د بحالولو لپاره په احتجاجي دا غزلی مرستیال کمشنر یاسر سلمان کونډي د مه پر اتوشتم مشال اډو ته ویلي چې دوی ته د پرلتوالو غوښتنې رسیدلې دي او د پوره کولو هڅې به وکړي اشتیاق مسید رپورٹ راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسی دن کی اعظم ورسک سیمکشے پا پنزم اورز ہم پا احتجاجی درناکشے پالاتی واحلی دی دی دیگی احتجاجی درنے او دی تحصیل برمل پشتون جغورن غرزنگ مشر ڈاکٹر کامران وزیر دیکھ پلے غشتن پا باراکشے ویائی
دلتا پنزم اورز ہمیش پا کم پرات روان کرائی دی او درنان اورز پر مشتا حکومتی چرواکی جادا سے سوک چیتا یہ مشتا وضاحت رس کولا شیتا
احتجاجی درناکشے نوش دے پاکستان پیپلز گوند سویلی وزیرستان لوور ضلع جنرل سیکرٹری عمران مخلص ویائی
مختلف حکومت نہ مطالبہ پی ایچ او دی چپا بندے گورنمنٹ تارا پا قبضہ شوی دو یا دے ایف سی پر شکل کے یا دے پولیس پر شکل کے پسکول بندے شوی دو میش دایا ہی چھے یہ غنا دا قبضہ ختم شی درناتا چھے سمرہ سیاسی خلق برا غلا ہو مشترکہ دے دغے مطالبے چھے دا آئینی دی نو آغا میش دا حکومت ندا غوری چھے فوراں دا پدا بندے چار وشی ہو پا مذاکرات بندے دا لانڈا کو
مشال ریڈیو چھے دے اعظم ورسک احتجاجی درنے وشتنے پا باراکشے دے ڈپٹی کمیشنر محمد ناصر خان او دے ضلع پولیس او مشر شبیر حسین سره د تماس نیولے بار بار حسا وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نکړل خو د احتجاجی درنے غوښتنې په باراکشه د ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د مئی په 28 مشال ریډیو ته په دا رنگ جاغېدلای و
مشران مو انگیج کری دی چی کمی چی چی جائے دین و اندازے دی مسئلے دی چی واقعی دے علاقے دے اگر دے تاکلیف دے پر دی اوہ دے سیول انتظامیہ سارا تعلق لری نو اب انشاءاللہ بودا زائد ترسو مخشے مہم ایفرٹ پکڑی دی او بازی رہ سے ان ڈیو ڈیمان دی چی اگر اوہ اندے زائد نلری نو اگر برے بودا سنشو کوئی بیا
دے اعظم ورسک احتجاجی درنے مشہروں نے دا ہم وویل چھے تر سمرہ پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن مانلی نوی ترغی وقت پورے وہ دوی پہ احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د جماعت اسلامي په مشرۍ د قبایلي ضلعو په اړه شوې ګڼګوندیزه غونډه کې په هغو سیمو کې د بشپړ امن پر ځای کولو له مرکزي حکومت د مالي پانګو ترلاسه کولو له افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو تر څنګ بیلابیلې غوښتنې شوې دي. د پېښور د پرونۍ غونډې د غوښتنو په اړه د موجوده حکومت چارواکو په سمدستي توګه څه نه دي ویلي، خو په 2013 کال کې په پښتونخوا د قبایلي ضلعو د ورګډېدلو پر وخت صوبائی او مرکزی حکومتونو د هغو سیمو د پرمختګ لپاره د پیسو بیلولو او خیبر پښتونخوا صوبې ته یې د ورکولو ژمنې کړې وې. د موضوع تفصیل له غلام غوث اورو.
په غونډه کې د متفقه اعلامیې د لارې غوښتنه وشوه چې په قبایلي ضلعو کې دي مکمل امن قائم کړی شي. قبایلي ضلعې دي د راروان لسو کلونو پورې د ټیکسونو نه مستثنا وګرځولی شي او د قبایلي ضلعو د تجارت او کاروبار د پرمختګ لپاره دي د افغانستان سره تړلي ټولې تجارتي لارې پرانستلی شي. دغه متفقه اعلامیه د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاپیسل اپریدی وړاندې کړه.
تعلیم د پاره سکولونه چې کوم وران دي هغه د پوری جوړ کړی شي، خو تقریبا د مونږ 15-20 داسې لارې دي چې هغه د بجوان نه واخله تر وزیرستانه پورې چې هغه د پاسانه باندې د افغانستان سره د قبایلي خلک چې تجارت کولی شي او هغه هم تجارت کولی شي دوړه تک را تک شي، لهذا دا لارې دې کلو کړی شي. په دا باندې هیڅ قسمه دهشتګردي نه کیږي، دهشتګرد اوس هم په سمو لارو نه دي راغلي. سهولت آسان کړی شي، ویزې پابندي دي کم از کم د قبایلي اضلاعو دواړه طرفه چې کوم دي پابندي ختمه کړی شي.
د خیبر یونین په نوم د خیبر ضلع د سیاسي او قبایلي مشرانو د تنظیم مشر مراد ساخی په خپل وینا کې وویل چې قبایلي اولس ته دي په خپل وسیلو خپل حق ورکړي شي. د ونډې ځینو ګډونوالو د قبایلي ضلعو په پښتونخوا کې په زمکولو هم نیوکې وکړې، خو ونډې ته په وینا کې وکیل او قانون پوه اعجاز مومن وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروسته قبایلي ولس بنیادي آئینی حقوق ترلاسه کړي دي او هم په دې وجه اوس قبایلي ځوانان د امن لپاره په ولسی پاسونونو کې برخه اخلي.
زه یو قبایلم په دې وطن کې اوسېږم، خو زه های کورټ سپریم کورټ ته نشم تللی. د پاکستان په آئین کې یو چپټر دی هغه ته وایي فنډامنټل رائټس. ژوند په آئین کې یو بل شیز دی او هغه دی پرنسپل آف پالیسی. دا د آئین په چپټر کې آئین کې لږ وګورئ هغه اختیار هم ماته ملاو شو او زه مختصر تاسو ته وایم چې د دغې نه مونږ څه فایده واخیسته او چې په مومندو د پاسونو د وزیرستان او د باجوړ نه پوله ځي که نه ځي د دې نه غټه فایده شته.
په دې غونډه کې د دې وړاندیز سره هم اتفاق وشو چې په 2013 کې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولونه وړاندې چې د سیاسي اتحاد د سوري لاندې کوم تحریک چلولې شوی وو، نو د قبایلي سیمو د حقونو ترلاسه کولو لپاره هم هغه رنګ تحریک اوس مهال چلول پکار دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکه لرو. دا غوي په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
په پاکستان کې اوسل بیا د تور یا بلیک مارکیټ لاري د ډالرو کاروبار زیات شوی دی. د بانک دننه او په خلاص یا پرانیستي مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ په ارزښت کې د فرق کچا ریکارډ حد یعنی پګویش روپو ته رسیدلې ده. د مې پر 9 د بانک دننه د امریکایي ډالر نرخ 250 روپۍ او 2.5 پیسې او په آزاد مارکیټ کې 311 روپۍ. خو په عین وخت کې په تور یا بلیک مارکیټ کې د ډالر نرخ تر 325 روپو هم زیات شوی دی. تفصیل د نیازلی په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د بهرنۍ پیسو یا د کرنسۍ کاروبار کوونکي وایي په هیواد کې په اول ځل په بلیک یا تور مارکیټ کې د ډالر نرخ 315 روپونه اوخته دي، او بیا په بینک دننه یا انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر ترمنځ فرق 26 روپو ته رسیدلې دي. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکو اتحادیې مشر ظفر پراچا د مای په 29مه مشال لیډیو ته وویل حکومت د غلطو پالیسیو له کبله یو ځل بیا تور مارکیټ کې ډالرو کاروبار زیات شوی.
بالکل 26 روپے کا فرق ہے،
بالکل په بینک دننه او پرانستی مارکیټ کې د ډالر ترمنځ فرق 26 روپے دی. نن ډالر په پرانستی مارکیټ کې 314 روپو ته هم رسیدلې وو، خو بیا په 311 روپو کاروبار بند شوه. حکومت خلکو او کاروبار کوونکو ته په خپل د تور مارکیټ لار خودلې ده، ځکه د بهر هیوادونو څخه خلک پاکستان ته ډالر یا ریمیډنسز په قانوني لار نه راليږي، ولې چې په تور مارکیټ کې خلکو ته خریټ ملاويږي. او نن هم په تور مارکیټ کې د یو امریکایی ڈالر نرخ 324 پاکستانی روپے وو. ظفر پراچا زیاته کړي سوداګرو او کاروبار کوونکو ته د بینکونو څخه ډالر نه ملاويږي، نو ځکه په تور مارکیټ کې د ډالر بیا بیا پورته شوې ده. نو موړي په وینا چې پاکستان کې د ډالرو تور مارکیټ کاروبار بالکل ختميږي نه، سره کم شي خو بیا هم روان وي. دا نو موړي په وینا چې د تیرو دریو میاشتو راهسي د پاکستان د بهر هیوادونو نه راتلونکي پیسې یا ریمیډنس پر لپسې کمیږي. لومړی بهر میاشت 3 ارب ډالر ریمیډنس راتله، خو اوس نږدې 2 ارب ډالرو ته رقم شوی. نو دا خبره پخکاره ده چې ډالر د تور مارکیټ تلاری بدلیږي. د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک په وینا چې پرون د مای په 29مه د کاروباری اونۍ په لومړۍ ورځ پاکستانی روپۍ په مقابله کې په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ نور ګران شوی، او یو امریکایي ډالر پر ریکارډ کچا 311 روپو ته رسیدلی، او بیا په انټر بینک کې د امریکایي ډالر نرخ 20 پیسې زیات شوی، 215 روپۍ او 240 پیسو ته رسیدلی دی. په لاهور کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکو اتحادی او مشر جهان علی بیا د مای په 29مه مشال لیډیو ته ویلي دا وخت په تور مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د سرکاري نرخ څخه 10 نه تر 40 روپۍ زیات دی. نوموړي ویلي چې هغه ډالر یا نور کرنسی چې د غیر قانوني لاري کاروبار کیږي یا ذخیره کول کیږي په تور مارکیټ کې راځي.
اوپن مارکیٹ دی تو وہی کم ہے منی چینجر اور اسٹیٹ بینک پمنس کے جکم معاہدہ شی کا نا جو بدے کی اگستے شی بدے کی خرچ ہو لے شی بلیک مارکیٹ اگر وہ کم ڈالر چی پو بارڈر منی اوڑی دا پو ہونڈے کی مرازی بلیک مارکیٹ کے تے پو 20 سال کے 21 سال کے 22 سال تا تو مسئلہ نشتی خدا دا سرکار نا وا بغلا منی کا ہے.
دا جہان علی پو وینا چی دا تور مارکیٹ نا دا ملک اقتصاد تا حص ودا نشتا بلکہ نقصان دے، او پا تور مارکیٹ اسٹیٹ بینک ہم کنٹرول نہ لری. په کراچی کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیاوی د نړیوالی مالیتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته پور ترلاسه نشو، په ملکی سیاسی کړکیچ دی، او پاکستان ته د جون میاشت اخیره پورې 3.5 ارب ډالر بهرنی قرضې بیرته هم ورکول دي، نو ځکه د پیسو مارکیټ لسخ فشار سره مخ دی.
د وخت د ډالر چې دینو دا غي ډیماند ډیر زیات دی، انټر بینک کې هم چې دینو ریټ خو ساده پورې کنټرول دی، خو اوپن مارکیټ کې ډیر زیات چې دینو اغاز یا اوپینک دے تو اوپن مارکیٹ کے ڈالر ڈیر زیاد پا برخط دے او بلخوا بلیک مارکیٹ کے تور مارکیٹ چے دے دا کرنسے اغے کم دے حالاتو اثرات خکاری.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د ریکارډ تر مخه په 13 میاشت کې هر اونۍ د بینک سره بهرنۍ زری مبادله ذخیره راکمیږي. سٹیٹ بینک د مای په 15مه ویلي وو چې د مای د 19مې پورې د مرکزی بینک سره بهرنۍ زری مبادله ذخیره شاوخوا 4.4 ارب روپو ته رقم شوې ده، او دا یوازې د پاکستان د 1 میاشتې د درآمدادو د بل برابر ده. د سرکاري ریکارډ تر مخه تیر کال د پاکستان درآمدات شاوخوا 80 ارب ډالر وو او برآمدات 30 ارب ډالر وو. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په دې وروستیو کې ویلي وو چې پاکستان کې د ډالرو زیات قاچاق افغانستان ته کیږي، او د دې د مخنیوي لپاره یې سخت قانونا پورته کړی دي. پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، پاکستان د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF څخه د 9مې جایزې د پور ترلاسه کېدو هڅه کوي، خو تیر کال د نومبر د میاشتې راهسې د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل، دا FBR پخوانے مشر شبر زیدی، او بیا نور اقتصاد پوہانو بیا بیا ویلی چې د پاکستان اقتصاد چې په کومه لار روان دی نو پاکستان دیوالی کې دی شي. خود خزانه وزیر اسحاق ډار دغه راپورونه رد کړي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نهمې مئی د پرتشدد مظاهرو د عدالتي پلټونو د غوښتنې تر څنګ حکومت ملامت کړی چې د ګوند مخکښان او غړي زوروي او د ګوند پریښودو ته اړ کوي. بلخوا حکومت تور پورې کړی چې تحریک انصاف تر یوه سازش لاندې د مئی پر نهمه چې عمران خان د درغلیو په یوه مقدمه کې ونیول شو د ملک په بېلابېلو ښارونو کې ملکي او پوځي املاکو ته زیان رسولی دی. عمران خان دا تور ردوي او برعکس وایي چې هغه هنګامې د هیواد استخباراتی ادارو پلان کړی وی. نوموړي حکومت سره د خبرو لپاره یو وکسیزه کمیټه هم اعلان کړي خو مرکزی حکومت وایي چې له شرخخو عناصرو سره مذاکرات نشي کېدای او دا چې د نهمې مئی د بلوګرو پر ضد به سخت کاروایی کیږي. د غلام غوث رپورټ.
د حکومت سره د مذاکراتو لپاره د کمیټې د جوړولو وروسته د نهم مئی د پیښو په لړ کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. د مئی په نهه ویشتمه نیټه د ویډیو لینک د لارې په خپله وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت او ادارو د خپل وند پلویانو د زورولو او د پاکستان تحریک انصاف نه په زور د سیاسي مشرانو د بیلولو تورونه ولګول. عمران خان په نهم مئی حکومتي او پوځي تنصیباتو ته د زیان رسولو د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه. تاسو معلومات وکړئ چې څوک په دغه پیښو کې ککړ دي. په نړۍ کې چې چرته څه پیښه کیږي نو د هغې ازادي پلټنې کیږي. حکومت خو نیغ په نیغه تور پورې کړی ولی چې دوی د وړاندې نه تیاری نیولی وو او په انتظار ناست وو چې تحریک انصاف په څه طریقه د سیالۍ نه بهر کړي. لیکن دا خو د عدلیې کار دی چې د دې پلټنې وکړي او معلومه کړي چې څوک د دې ذمهوار دي. کسوم پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نهم مئی د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده خو بلې خواته د لاهور د پولیسو د یو نوټس تر مخه نن د مئی په دیرشمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د پولیسو د ډی آی جی دفتر ته د حاضرېدلو امر ورکړی شوی دی. د دغه نوټس تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د مئی په نهمه نیټه د لاهور د کور کمانډر په کور کې د بلوګرو د داخلېدلو په سر شریکی پلټون کې ډلی یا جی آی ټی ته د حاضرېدلو ویل شوی دی. د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د دې میاشتې په نهمه نیټه د عمران خان د نیولو او بیا د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو وروسته د راپورته شوي صورتحال په سر پاکستان تحریک انصاف د مئی په ویشتمه نیټه د حکومت سره د روانو سیاسي لانجو د حل کولو لپاره یو وکسیزه کمیټه هم اعلان کړې وه خو حکومت د تحریک انصاف سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی و. خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په را روانو ورځو کې هم د مذاکراتو په اړه هیڅ امکان په نظر نه راځي او سیاسي کړکیچ نور هم مخ په زیاتېدو دی.
د خبرو اترو دروازې بند دي. هغه کوشش داره چې عمران خان مکمل طور باندې تنها کی یوازې کی. دغه نه زیات خلک لاړلو چې کوم یا پخوا ملټری اسټابلیشمنت تابعدارو او وفادارو او یا هغه خلک لاړو چې دغې نه څه ګنا شوی دی یا کرپشن کړی دی یا مس یوز کړی دی. د عمران خان په خپل وخت کې ملټری اسټابلیشمنت ته ډیر زیات فیس پرېښی نو هغه سپیس اوس د هغه خلاف استعمالیږي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په وینا تر دې دمه په پاکستان کې د هغه د ګوند تر لسو زرو پورې پلویان او سیاستوال نیولې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیا بیا ویلي دي چې کومو کسانو د مئی په نهمه او لسمه نیټه پوځي او حکومتي اساسو ته زیان رسولی هغوی ته به د ملک د قوانینو مطابق سزا ورکول کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا زموږ د نننۍ خبرونو مهم هغه نن په پړاچنار کې د مختلف سکولونو سلګونو زده کوونکو د تریمنګل سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړل. دوی له حکومت وغوښتل چې د استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مې پر څلورمه شوې وه. د پړاچنار د پولیسو افسر د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د تریمنګل د سکول له عملې پلټنې شوي او هڅه کوي چې قاتلینو ته ورسي. د جماعت اسلامي لخوا په پیښور کې په جوړه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. په پرونی غونډه کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، مدني فعالانو ګډون وکړ. تر ناسې وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل اپریدي متفقه اعلامیه واوروله چې په کې په قبایلي ضلعو کې د امنیت د ټینګښت او هلته د لنګو سکولونو د بیرته جوړولو غوښتنې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی له تش پروم سیاستوالو سره چې په اصل کې د خبره په ملک انتشار خورونکې دي خبرو ته نشي کېناسته. نوموړي نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا سم ده چې مذاکرات د سیاسي عمل یو مهم جز دی او په ترڅ کې د یو ملک سیاسي مشران خپل منځي مسلې هواروي. خو وزیر اعظم د مین هم پر تشدد مظاهرو ته په اشاره زیاته کړې چې تر خبرو زیات مهم د شرخوخو عناصر احتساب کول دي. حکومت د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د مین هم د پر تشدد مظاهرو لپاره تور پوری کوي. خو عمران خان دا تورونه ردوي او د هنګامو پلا برعکس د هیواد پر استخباراتي ادارو وچوي. او اوکراني چارواکو ویلي چې روسیې د مې پر دیرشمه پر کیف تازه ډرون بدون کړی دي چې پکې د دوی په خبره لګتل لګي یو کس وجل شوی او شپږ نور ژوبل دي. بلخوا د مسکو خاروال سرګي سوبینن پر ټلګرام لیکلی چې د مې دیرشمې پر سهار مسکو هم په ډرون بریډ سره په نخښه شوه. دغه په خبره یو شمیر ودانه او جزوی زیان لیدلې خو کوم مرګ ژوبله نه ده اوخته. او اوس پر شوې بلې موضوع ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستان د وتلو پاړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل میکال بهرنۍ چار وزارت ته په تازه لیک کې یادونه کړې ده چې دا اسناد باید له محرمیت وستل شي او ټولو تخکار شي. نوموړي او د بایدن د ادارې نور منتقدین له افغانستان او امریکا د وتلو پر بڼې او هغو عملیاتو سختې نیوکې لري. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستان د وتلو په اړه پټ اسناد باید لمړی د دې کمیټې ټولو غړیو او بیا امریکایانو ته ښکاره کړای شي. مکال په یو تازه لیک کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته ویلي چې د امریکا خلک په تیره هغو چې افغانستان کې جنګېدلي یا د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د حکومت د اقداماتو د ارزونې مستحق دي. هغه ټینګار کړی چې له افغانستان د وتلو په اړه اسناد باید د کمیټې ټولو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو ته ورکړل شي په تیره هغو چې افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکال له ډېره وخت له بهرنۍ چارو وزارت سره په لانجه بوخت دی او له هغوی څو واره د سندونو د ورسپارلو غوښتنه کړې. د کمیټې د مشر پر لپسې فشارونو بالاخره تېره اونۍ هغه ته د سندونو د سپارلو لار هواره کړه. خو اوس ښاغلي مکال ویلي د سندونو په کتلو او ارزولو دا ورته معلومه شوه چې دا سندونه باید محرم نه وي او نه یې خپراوی ملي امنیت ته کوم ګواښ پیښوي. هغه استدلال کړی چې د دې سندونو خپراوی به برعکس د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پریکړو باندې د امریکایانو باور بیا جوړ کړي. مایکل مکال او ګڼ نور کسان وایي دا سندونه او معلومات څرګندوي چې څنګه له افغانستان د بایدن ادارې وتل د دې سبب شول چې دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شي او وڅلوېښت نور ټپیان شي. ښاغلي مکال مخکې دا هم ویلي وو چې له افغانستانه د راوتلو پر وخت د عملیاتو له مسؤلینو او ډیپلوماتانو سره د دوی مرکې به هم دا څرګنده کړي چې امریکا ولې خپل زر تنه اتباع او سلګونه زره افغان همکاران داسې یو هیواد کې پریښودل چې کنټرول یې د ده په خبره د تراګرو په لاس کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته اړین اسناد ورسپارلي خو دوی بیا هم غیر ضروري تعقیب ته دوام ورکوي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د نړۍ د نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف هم د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ ټاکنو پر ګټلو مبارکي ورکړي دي. پاکستان او ترکیه له لسیزو راهیسې ښه تعلقات لري خو پوښتنه دا ده چې د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره څه معنی لري. عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د مئی پر اتوشتمه نیټه د ولسمشرۍ د دوم پړاو ټاکنو ګټلو سره به اوس رجب طیب اردوغان تر پنځو کلونو یعنی تر 2028 کال پورې پر ترکی واکمنی کوي. هغه له تیر دوه لسیزو راهیسې په واک کې دی. پاکستان او ترکی له لسیزو راهیسې ډیر ښه تعلقات لري چې د کارپوهانو په فکر د رجب طیب اردوغان په واکمنۍ کې نور هم پیاوړي شوي دي. اردوغان د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله دا ځل د اپوزیشن لخوا له سختې انتخابي ننګونې سره مخامخ وو. داسې فکر کېدلی چې د شپږو ګوندونو شریک کاندید کمال کلکچدار اوغلو شای هغه ته ماتې ورکړي. خو د دوم پړاو ټاکنو کې د اردوغان لخوا د 2.5% رای وړلو سره دا اټکل ناسم ثابت شو. د امریکا، روس او یوکرين په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشرانو پلو ملي ګټو ته په پام سره رجب طیب اردغان ته د مبارکۍ پیغام نور کړي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف شایي هغه یوازینی مشر وي چې د مبارکۍ په پیغام کې اردغان ته ورور ویلي دي. نوموړي د مئی 13 نیټه پر ټویټر لیکلی چې له اردغان سره به په ګډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو پر لا ژورولو ګډ کار کوي. ځینې شننونکي فکر کوي چې د رجب طیب اردغان دا بریا په داسې حال کې د پاکستان په ګټه ده چې شهباز شریف د دې هیواد وزیر اعظم دی. نظر اسلام چې په ترکیه کې درې کاله خبرالي کړي هم په دې نظر دی.
نواز شریف چې کوم ګوند دی هغه سره دوی تعلقات ډیر زیات ښه دي، لکه فیملی ټرمز پر دوی دغه تر دي. او په دې وخت کې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون او مشرک حکومت ته، او دلته کې په پاکستان کې د انرژي په حواله باندې، په ترانسپورټ په حواله باندې، اګریکلچر په حواله باندې هم، یا انفراستراکچر په حواله باندې هم، په پاکستان کې د دوی ډیر زیاتې منسوبې دي. کشمیر چې کوم موضوع ده په هغه کې هم ترکیه چې کوم ده هغه د پاکستان چې کوم موقف ته د هغه تایید کوي. کدا نوې پارټي راغله و د دوی پاکستان سره تعلقات به بیا سره نو شروع کیده، ولرم چې دا غوی بلړه ده هغه به کم طرف ته غوی سیوا و. نو پاکستان به هم زما خیال دی چې د اردوان په دې غټلې باندې خوشاله وي، نه کې دا بل ګنچ غټلې و.
په 13 کلونو کې د رجب طیب اردغان اسلام آباد ته د سفر په غډون د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي او لوزنامې لاسلیک کړي دي. د دې ملکونو سمندري ځواکونو په 2022 کال کې په کراچۍ کې ګډ مشکونه کړي ول. د دې ترڅنګ استنبول له هند سره د کشمیر پر سر لانجه کې د پاکستان په جار ملاتړ کوي. څېړونکی شاهد الیاس چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لاندې د څېړنیز مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې کار کوي، په ترکیه کې 9 کاله تیر کړی دی. نوموړي د مئی پر 9 مشال ریډیو ته وویل چې د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو هغه کسان پریشانه کړي ول چې د استنبول او اسلام آباد پر اړیکو نظر ساتي.
سی ایچ پی پارټي د جمهوریت خلق پارټي په تاریخي توګه مغرب طرف ته د دې ډیر جوکاو دی، او د پاکستان غوندې ممالک چې کوم دي، ایشیا او افریقا او مسلم کنټریز، د دې سره د دې تعلقات ډیر ته خپل انرژي نه ورکوي. چې کوم خلک په ترکیه او پاکستان تعلقاتو باندې کار کوي، هغه ماسک به دا یره ضروري ځین کې کېږي چې د بل پارټي کار اخلي. نو د پاکستان ترکیه چې کوم خپل ماسک تعلقات دي، هغه باندې کې د شي منفي اثر پرېږي. نو د اردوغان مخکې نه پاکستان سره ډېر ښه تعلق دي. نو د پاکستان لپاره دا د اطمینان وړ ده خبره چې هغه پارټي بیا پاور کړه.
شاید لیا زیاته کړی چې په داسې حال کې چې پاکستان تر سخت اقتصادي بحران تیریږي، نو د رجب طیب اردغان بریا د دې هیواد لپاره ځکه هم د اطمینان وړ ده چې د اردغان نږدې ملګرو په پاکستان کې پراخه سرمایه کاری کړي چې د هغه په واک کې لپاتې کېدو سره به دوام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د میرامشاه بازار د دوکانونو مالکان او کاروباریان شکایت کوي چې د بیا بیا ژمنو باوجود حکومت د دوی شوي توانونه نه ورپوره کوي. د وسلوالو پر ضد پوز په ضرب عزب نومي عملیاتو کې د میرامشاه بازار په مکمله توګه ړنګ شوی، او د دې بازار د کاروباریانو په خبره حکومت یې د تاوان سروې هم کړی ده، خو د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره اوس دوی په حکومتي دفترونو ګرځي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د پام وړ شمېر دوکاندارانو ته معاوضې ورکړي او زیاتوي چې پاتې هغو ته به یې هم ادا کړي، خو هله چې حکومت پیسې ورولېږي. د عمر وزیر رپورٹ.
د میرام شاډنګ بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان حکومت نه غوښتنه کړي چې د توانونو معاوضه ورته جاری شي. دوی وایي چې کالونو پس هم ورته منظور شوه معاوضه ور نه کړل شوه. میرام شاه بازار په ضرب عزب عملیاتو کې په مکمله توګه لزمه کې سره سم کړل شوه وو، چې د دکاندارانو په وینا صدا پس شپږ زره دکانونه مارکیټونه ډنګ شوي ول. د میرام شاه بازار دکاندارانو کمیټې نائب صدر امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې کالونو نه په یو بل دفتر ګرځي، سوال مهنت کړي، خو خپل معاوضه لا هم نه ورکړل کیږي.
د تاجر برادری چکیما معاوضه 6969 ډیټا چا د خپل وی ریپایټ کړی او په خپل د ستغتینه پکړی وی ریپای ریلیز شوی، خو کولینا په شوتل اغه معاوضه میشتنه ملوږي. کله د گورنر سره جرګه، کله د چیف سیفټی سره جرګه، اغه میشتا ډال مټول شي. میر د حکومت نه مطالبه دو چې میش تاجر برادری میران شاه چکیم په ضرب غضب اپریشن شوه، د میر نقصانات شوی، دکاندار ډیر په امتحان شوه. د میر د مطالبه کې چې زر نظر
دکانداران وایي چې حکومت انتظامیه او امنیتی چارواکو د بازار توانونه خپل شمارلې تصدیق کړي او پس یې معاوضې اعلان کړي، خو ځنه دکاندارانو ته د دکانونو او جایداد توانونه ورکړل شول. ډیرای لا هم محرومه دي. نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار زاهد خان وای چې عملیاتو کې یې هر څه خاورې شول. نن ورته منظورې شوې معاوضې کلونو پس هم نه ملاویږي. که زر چې کونه ورکړل شي نو خپل کاروبارونه به بیرته پیل کړي. نمیرام شاه بازار دکاندارانو د خپلو معاوضو ترلاسه کولو لپاره پیښور های کورټ کې هم کیس کړی وو، چې د دکاندارانو په وینا هغه کیس یې هم ګټلې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه بازار متاثره شو 9950 دکاندارانو ته د خپلو تاوانونو معاوضې ورکړل شوې، باقی فنډز لا راغلي نه دي. متعلقه ادارو ته د دوی د تاوانونو ټول تفصیل لیږل شوی. څنګه هم چې فنډز جاری شي نو باقی پاتې دکاندارانو ته به ویشل کیږي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرام شاه، میر علي او د تا خیل درې لوی بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول، چې د دکاندارانو او انتظامیې په وینا د میر علي متاثره دکاندارانو ته تاوانونه ویشل شوي. د میرام شاه نیمایي او د تا خیل بازار ټول متاثره کاروباریان لا پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کبالی سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو 15 کاله وشول، خو له دوی سره د ترقیاتي کارونو حکومتي ژمنې لا هم نه دي پوره شوي. د دوی په خبره په ځینو کبالي ضلعو کې سکولونه، هسپتالونه او سړکونه جوړ شوي، خو په ډېرو نورو هغو کې پر ورته پروژو لا هم کار نه دی پیل شوی. کبالي ولس د پولیسو ترڅنګ په عدالتي نظام کې هم د نیمګړتیاو له امله شکایت کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت چارواکي وایي د ان اف سي ایوارډ او نورو اړوند مالي مسایلو په اړه له مرکزي حکومت سره خبرې شوي دي چې د ترقیاتي کارونو لپاره ترې پیسې ترلاسه کړي. د انیسی اجمل رپورٹ ورو.
په داسې حال کې چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو شاوخوا 15 کاله پوره شول، د دې سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره د انسمام پر مهال د ترقیاتي کارونو لړکې کړې ژمنې لا هم نه دي پوره کړې. د پاکستان پارلیمان د 2013 کال د مې په اخري اونۍ کې یو شمېر قوانین منظور کړل او دغه سپاین کې د 15 ترمیم کولو سره پخانه فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډ کړه. په کبالی ضلعو کې خبریال صفدر داوړ د مې په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پرمختیا لپاره تر ټولو لومړی د انتظامی ادارو پیاوړي کولو ترڅنګ د عدالتونو او امنیتي ادارو نظام سمول ضروري وي.
د لینډ ډیسپیوټ سویچ د اس کې سمري ونی ریکارډ نو بل ور سره د امن او امان مسله وا چې دا پولیس څنګه زړه صدر چې دی دا پولیس څنګه جوړ شي، او بل غټه مسله چې کوم وا د جوډیسي وا جوډیسي چې کوم دی چې دا راشي او باقاعده یو انصاف شروع شي، خو دا کې کمزوري راغلي دي خو خشوي نه دي.
صفدر داول زیاته کړه چې قبایلی ولس سره وادي شي ویچ لس کال بطری ټیکس نه غستل کیږي، خو نوموړي زیاته کړه چې داشمنه هم نه د پوره شوی زګه چې په ترخم او غلام خان کې د اکسایز او د کسٹم ادارو کسان له خلکو ټیکسونه اخلي. د قبایلی سلو د انسمام پر وخت حکومت ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او د غوسیمو ته به د پاکستان لقامي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا په د غوسیمو بعد لسو کلونو لپاره هر کال 100 روپۍ لګوي. خو په قبایلی سلا مومندو کې د ډان وسپانې خبريال فوزي خان مومند وایي چې د 100 روپۍ شمنه لا هم نه ده عملي شوې.
زمنګ د مومندو د یو مین روډ دی دا یقون نه تر غلنې پوري چې کوم دی هغه هغه معنی تقریبا 15 کال او شو چې هغه د حساب له د ستروي ښکار دی او دا غي وجه هم دغه خودلی شي چې را پړ نشته.
د خبر پښتونخوا د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت ویلی وو چې د ان اف سي ایوارډ په مت کې د پیسو نه تر لاسه کېدو لوجې د صوبې له بودیجې څخه په قبایلی ضلعو کې پرمختیايي کارونه پر مخ وړي. د 2019 کال په فبراير کې د مشال ریډیو په خبرونه قبایلی سیمې د بدلون په لور کې د تعلیم محکمې چارواکو ویلي وو چې په دې سیمو کې د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې لږ تر لږه 1,250 سکولونه ړنګ شوي. دغه سې د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې په نامنې او پوځي عملیاتو کې د سکولونو ترڅنګ اسپتالونه، کورونه او بازارونه هم روان شوي دي. که څه هم چارواکو وخت په وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې تر ډیره د بیا ودانې د کارونو کولو ادا کړي، خو د فاټا سیډنیز مرکز یو مشر منصور محسود وایي چې په قبایلي ضلعو کې ځینو ځایونو کې سړکونه او اسپتالونه جوړ شوي دي، خو په پوځي عملیاتو کې زیاتره کورونه او دکانونه هم ړنګ شوي چې زیاتره مالکانو ته تر اوسه معاوضه نه ده ورکړل شوې.
ترقیاتی کارونه خوشوی دی خو تباہی هم ډیر زیات شوه ده. ټیک تا گورنمنت سکول جوړ کړو، ډیسپنسری یې جوړ کړي، روډونه هم جوړ شول، په دې هغه سارا د خلکو کورونا د سیزونه هم ران شوی دی او اوس پورې ډیر خلکو ته لیا آغا هم نه دی میلاو. 4,00,000 روپۍ کمپنسیشن حکومت خو دکانونه غا ورته جوړ کړل او کم وو.
په قبایلي ضلعو کې د ښځو د حقونو مبارزه رضیا محسود بیا وایي چې د فاټا انسمام وروستو په دې سیمو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې ګڼې ښځې د بلدیاتي امیدوارانو په حیث له کوره بهر راووتې او په خپلو حقونو یې خبرې شروع کړې. نوموړي وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پخوا په نسبت یو څه بدلون راغلی دی، خو د ښځو د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې هغه څه کارونه ونه شول لکه څرنګه چې دوی له انسمام وړاندې تمې درلودې.
پولیس کے ہم زمون زنانا رالے، عدالتونه چې کوم سیستم دی په هم زمون زنانا رالے، نور کو قبایلی سیمو کې حالات چې کوم دی هغه سے شانتی دی لکه څنګه اول وو کنه. اسپتالونو کوم وګوري دغه یو چینج پکې راغلی دی، پبلک پرائیویټ پارٹنرشپ په تھرو باندې بی ایچ یو چې کوم دی، آر ایچ سی چې کوم دی، هغه سے غیر فنکشنل ولاړ دی. سکولونو خو داسې دی چې هغه کې هغه حالات دی لکه څنګه ایف سی آر ټایم کې.
د قبایلی ضلعو د اوسیدونکو د دې سرګندونو په اړه د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی د مالیې او انرژۍ سلاکار حمایت الله خان بیا وایي چې په قبایلی ضلعو کې په تیرو 15 کلونو کې د پرمختیایي کارونو په سمه توګه نه کېدو یوه وجه دا هم ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت دا سیمې له پامه غورځولې وي.
نو هغه پکار دی چې دلته ترانسفر شوی وي. دا زمونږ د نگران حکومت چې راغې کې زمونږ وزیر اعلی صاحب دا مرکز حکومت سره دا خبره راوچته کړه، او بل ورځ وزیر اعظم صاحب راغلی و هغه سره مونږ دا خبره اوچته چې دا غیر افانس دې شګه تر راشي په توګه تا چې په دې خلکو باندې ولو.
دا خبر پښتونخوا د مالیه پوخانی وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش سره مې د خبرو هڅه وکړه، خو رابطه ونه شوه. البته په تیر وختونو کې د چارواکو سواری مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د فاټا انزمام رستو د سیمو ته عدالتي او پولیسو نظام غصبل شوی. په دې سیمو کې ټی ایم ای یا تحصیل میونسپل ادارې د احساس پروګرام تر لاندې د صحت کارډ ورکولو ترڅنګ د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د جوړولو او د څارنې نظام په ګډون یو شمېر ترقیاتي او انتظامي کارونه پیل شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ورزشی لوبو نندارې شوې دي. د لوبو تابعیا کوونکو ویلي د نندارو مخې د هغو ځوانو ورزشکارانو ستایل او هڅول دي چې په وروستیو کې د سپورت په ډګر کې پکتیا ته بریاوي او ویاړونه ور وړي دي. که څه هم په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو ورزشکاران یې د معیاري لوبغالي او جمنازیمونو د نشتوالي له امله شکایت کوي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
دا د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د یو شمېر رسمي لوبو د فدراسیونونو د ورزشکارانو سپورتي نمایشات دي. د دې نمایشاتو موخه د هغو ځوانو ورزشکارانو هڅونه او تقدیرول ول چې په دې وروستیو کې د نورو ولایتونو څخه پکتیا ته بریاوي او ویاړونه راوړي دي. په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د سپورت د نورو برخو په خوا کې رسمي ورزشونو هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. په پکتیا کې د تکواندو فدراسیون مرستیال محمد امین آریان مشال رادیو ته وویل
هغه ورزشکاران هغه ځوانان چې په دې نورو فدراسیونو حضوریت لري، یعنې د پریپایډ د ایم ایم ای دغه سې کیک بوکس په برخه کې مسابقې کړې دي او ښه لوړ مقامونه او بریاوې ترلاسه کړې دي. هغه د تشویق لپاره د تکواندو فدراسیون د هماهنګي په خاطر چې د فدراسیونونو د ورزشکارانو ترمنځ هماهنګي پیدا شي، موږ دغه غونډه دایره کړه چې غو ته پستاین لیکونه ونازو، په میډالونه ونازو او ورزش ته وده ورکړو د پکتیا په ولایت.
پکتیاوال ورزشکاران وای دوی په دې ولایت کې داسې ورزشي جمنازیومونه او لوبغالي نه لري چې منظم تمرینات پکې وکړي او داخلي او بهرنیو سیالیو ته پوره تیاری سره ورشي.
اسلام الدین حکیمی د سنجر اریان ورزشی کم بنسټګر د ټولو ځوانانو غوښتنه دغه ده چې یو معیاري جمنازیوم ولرو ترڅو نور ولایتو ته مسابقو ته ځو یا نمایشاته ځو، خامدګي ولرو خاماده یو څوک چیرته څوک چیرته حکومت نه مغوښتنه ده چې معیاري سیستم جوړ کړي ترڅو ټول ورزشکاران تشویق شي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزش برخې مسؤلان د خلکو ورزشکاران ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي دوی په دې هڅو کې دي چې په دې ولایت کې د سپورت معیاري لوبغالي او جمنازیومونه جوړ شي. د پکتیا ورزشي امیر نور رحمان تسکین وایي
د جمنازیوم موضوع د تقریبا 93 کال کې شروع شوی دی، اوس پرې کارونه مغر کم ته ولاړ دي او دلته موږ میلمستون نه لرو. دا ستونزې مشکلات موږ له مرکز سره بار بار شریکې کړې دي او یو تم دې باره کې مو رسمي سفرونه کړې دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د زینو لرغونو او دودیزو لوبو سربیره للسګونو کلونو راهیسې یو شمېر رزمي او غیر رزمي لوبي هم دود دي چې په هغو برخو کې هم ورزشکاران د خپلو قابلیتونو او تخنیکونو د لوړولو هڅه کوي. پکتیاوال ورزشکارانو د هیواد یا هم د هیواد نه بهر په ورزشي سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا په پیښور کې د اکرا پونتون زیرز د کوونکو د موسیقۍ یو ډله جوړ کړې چې خلک پروګرامونو ته هم اوس دعوت کوي. د دې ډلې غړي وایي د خپل شوق پوره کولو ترڅنګ د موسیقۍ لارې او څه پیسې هم ګټي. زمون خبريال فرهاد شینواری د موسیقۍ د ډلې لزینو غړو سره خبري کړې دي او دا رپورت یې پرې جوړ کړی دی.
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعه هم ګرځولي.
سټډیم کو ورس یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ول چیر ائیډیا مونږ تراو چیر یو بینډ جوړول پکار دی زکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولې شو آمدن ذریعہ جوړو کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سو ډیر را او ڈیپینڈ هم کوي اصل کې مونږ آلو 30 آلو دیش زر مونږ آلو دیش زر
نو خلق ور کوي د میاشتې څومره پروګرام نه کړای
بالکل ور کوي سیزن کې میش کې دوم وی درم کې دیشي سلورم کې دیشي نو هغه بس ڈیپینڈ کوي هغه باندې.
د موسیقۍ دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علي ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
نو سبق وایم ډیټا ساينس کې اشتیاق بای میو کتو زما رباب خوښ شو نور تر عالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب ګیټار جنبی ستار دا مې زده کړی دی. ټو بی اونیسټ کنه زمونږ چې کم دا یونیورسيټي نه کم سټرس یې کنه امغه ټول پدی وباسو نو دا یو کال کې موږ ډېر امپروومنټ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته.
پا په پیښور کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبر ہے شیر رباب ٹنگ یل تو بخل کی خوخی بنم کنا نو خل کی ڈر زیاد خوخی دی طریقہ چ کم اند کنا غدی نیو یوت سر ڈر زیاد ان لائن دا زگج دا یو فارم اف آرٹ تے او زرت شول دی سیدہ تے ان لائن دی شی سرا غی دی دی ڈر نورم فائدی دی
پوپی خبر کی د رباب او موسیقی نور آلات پلاس د دغه ډلی غړی وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده. فرحات شینواره، مشال ریډیو، پیښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړي. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو ده.